السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:16 صفی الله ستنه ایگزام تاسو زما غږ لاځه دی راډیو اوري په روانه خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي د دوی منیمای ډیره برخه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام څنګه شوی خو په لمړی نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت هم درته یوه مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چې وروسته خبري کې اوري چې د فلسطین او اسرائیل ترواکي وایي رامل اته نږدې د نښتو پر مهال یو 2 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. په دې اړه درته خبر لرو او همداراز نور تازه خبرونه هم اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شریف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبان د اوشر او زکات ټولولو مسؤل وژل شوی دی او د هرات د شنډن ولسوالۍ لسګون اوسیدونکو په دغه وسلوالۍ کې د څلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. نورالحق علمی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ړندو د سراسري ټولنې له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وکړې. دی وایي هغه کسان چې موږ ورته تروریست وایو د هغوی د ځپلو لپاره موږ منظم پلان لرو. تاسو ډاډه اوسئ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایتونو کې آرامي راغلې ده خو یو مخ ختم سوی هم نه ده. دا د دولت دنده ده چې په یو دوی ونیسي او د خپلو اعمالو په جزا یې ورسوي. ښاغلي علمي ډاډ ورکړ چې افغان سرتیري به وسلوال مخالفینو ته وخت ورنکړي چې د هیواد کومه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د اوشر او زکات ټولولو مسؤل ملادرکار دغه ولایت د پاتون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت امنیه قمندانۍ د اپراسیون امیر سمنوال عبدالمناف روپی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښ پر مهال د ملادرکار یو بل ملګری تر چپی کېدو وروسته تښتېدلې دی. د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کس د دوی ملګری نه دی. د یو بل خبر له مخې نن سهار د جوزجان امنیه قمندانۍ افسر په شبرغان ښار کې د ناصرګندو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د هیواد د قانونو او طبي سرچینو په شمو مدیریت ټینګار وکړ. داود چا سبانن په کابل کې د منرالونو او پټرولیم د سرچینو شورا په مشورتي ناسته کې وویل چې تر دې وروسته د ملي شورا غړو په ګډون مدني ټولنې او د پوهنتون استادان کولای سي چې د طبي منابعو د شمو مدیریت په برخه کې د دغه وزارت سره خپلې مشورې شریک کړي. اوس مهال افغانستان د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت قانون او طبي زیرمې لري. د قانونو د شمو مدیریت غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې تېر اونۍ د قانونو وزیر وویل چې حکومت په څه باندې 200 قانونو باندې څارنه نه لري. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي چې شمو مدیریت د افغانستان د اقتصاد سره مرسته کولای سي. او د هرات شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د څلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې دغه څلور ملکیان تېره ورځ هغه مهال وژل شول چې د ملي اردو یو توغول سوی هوان په سیمه کې پر یوه جماعت ولګېده. مظاهره کوونکو د اعتراض په توګه د وژل شو کسانو جسدونه د هرات ولایت د مقام مخې ته راوړي وه او له چارواکو یې غوښتل چې عاملین یې باید مجازات سي. د هرات مرستیال ولی اصل الدین جامیل مظاهره کوونکو سره د لیدنې پر مهال وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي او عاملین باید د قانون منکولو ته وسپاري. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د امریکا او متحدانو چارواکو یې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایت، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپله خاوره پورې وتړله. د ناټو یو پخوانی قومندان دا د اندیشمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسي کې یو مهم بدلون بللی دی. خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته اړتیا لري. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. دا نښتې نن سهار په کفر مالک کلي کې له هغه وروسته پیل شوې چې د اسرائیل پوځ د تورنو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دغه جیپ موټر وژل سوی فلسطینی له هغه وروسته تصادفي وواهه چې د موټر خواته یې پترولي بم ور وغورځاوه. د اسرائیل پوځ یوه ویاند ویلي موټر د بم څخه د ځان ژغورلو په مقصد مخ وګرځاوه او دا سړی یې وواهه. فلسطیني چارواکو ویلي ځایي اوسېدونکو اسرائیلي پوځیانو په ډبر وشتل. دا له مبخښنې سره فلسطیني چارواکو ویلي ځایي اوسېدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبر وشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې دننه دوهم فلسطینی دی چې وژل کېږي. مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو وشتلو سره ووژل سو. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځي رامنځته کولای سي. ښاغلی بان د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې پرون بس محصلینو ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. ده وویل چې د بشري حقونو د خرابوالي په اړه یې اندېښنې اورېدلې دي چې دا د ډیموکراتیکې فضا ترنګل کېدل دي. ده وویل چې د ازادي مخه نیول ښایي په نږدې راتلونکي کې د ثبات خیال وړاندې کړي، خو بشري حقونو ته په درناوي په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصلې زیاتوي. ده زیاته کړه چې هر څومره چې فاصله زیاته وي سخت دریځۍ ته زیاته موقع برابرېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفرونو وروسته ترکمنستان ته تللی دی. د مصر یوې محکمې درویشت کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډله ییزه خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې دوه کاله مخکې د یوه ځایي شیا پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې اتو نورو تورونو کسانو ته برئت وکړ. دغه قضیه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیعیزم د خپرولو په تور په یوه ځایي شیعه مشر وسوه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته ننوته. هغه کسان چې دننه وو ویډبول او څلور کسان یې تر ایستلو وروسته مړه کړل. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه اته کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یووړل او د برېښنا ستنو ته یې زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې یې لیوان، یژان او لویې پیشیانې وتښتېدې او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه ده. چارواکو ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نه وي نیول سوي په کورونو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې درې کارکوونکي ورک سوي دي. د تبلیسي ښاروال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړی رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره پاته دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر لس میلیونه ډالرو پورې اټکل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کا پپ ویب پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې راځي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی په نړیوالو غږو کړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان است که در این راستا همکاری های فردیسا وسط بتن.
در لوگر پدر ولسوالی که در وصل اول مخالفین و افغان پوجان ترمیز جگره روانه ده. د جوزا څلورویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. د یوې افغان مور د ژوند کیسه او همدارس د هغې د سختیو په اړه به مرکه درته خبره کړو.
هره مجبوري هره غریبي موږ کوله د ماشومانو دپاره. نو ژوند چې پسې د سره کنتون تیر سي هغه به خامخا چې ستونزې لري ستونزې مې زیات تېرې کړې دي، خو موږ هم سینه مې ورته سپر کړې ده.
همدارنګه اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې او لس دقیقې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نورالحق علمي نن یوې غونډې ته وویل چې نه باید دا دروند مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه واچول شي. ښاغلي علمي هغه د وسلوالو مخالفینو د حملو شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کورونی چار وزیر وای د سیمه او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریشه لمنځه ولاړ شي. د کورونی چار وزیر نورالحق علمي د شنبې په ورځ د ړندو د ټولنې له شمېر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان تروریست و وسلو اکس
دی ویل ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپلې همکارۍ ډېرې زیاتې کړي، د همکارۍ لپاره په دقت سره زمینه برابره کړي څو موږ دوی په ریښې کې له منځه یوسو. ښاغلي علمي افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګلۍ په اړه وویل چې دا نابلل سوي میلمانه دي او هدف یې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. نوموړي زیاته کړی چې د تروریزم اصلي مرکزونه په ګاونډیو هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزې کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو ګاونډیو هیوادونو حملې ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وه افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطر یې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه جدی او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورونی چار وزیر لدې مخکې ویلو چې دا محل د هیواد یو ویش ولایتونه لامنیتی په لول لوړی او متوسطی کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلواله مخالفینو خپل سجنی عملیات تر ډیره په شمال ختیځ ولایتونو کې متمرکز کړي دي. خو د کورونی چار وزیر نورالحق علمي د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستۍ نامنۍ ته په اشاره ویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغلی علمی وای موږ د تروریستانو او ترهګرو د ځپلو لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو پوهیږئ چې اوس په دغو ولایتونو کې کراري ده، خو دا د کار د پای ته رسیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسان ونیسي او د خپلو اعمالو په جزا یې ورسوي. انشاءالله ما ویلی چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ شی ونسي، دا مو سیند ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې لپاره د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري ګټه وربولي. خود سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا وایي تر هغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به پخپله پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
نن د جوزا څلیرویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي ساپۍ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهري سره چې هغه هم د پنځو ماشومانو مور ده مرکه کړې. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې او ورځې تیرې کړي. دا چې ظاهره نور څه وایي، چیرته اوسیږي، د ژوند شرایط یې څه ډول دي، نور حال په دې مرکه کې سره اورو.
دوستانو د جوزا څلیرویشتمه نیټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې مور د ورځې په هکله څه نظر لري. دا مهال مثلا کې یوه مور ناسته ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سره د یو کارکوونکی یم. زما پنځه ماشومان دي، څلور هلکان دي، یوه جلکۍ ده او ژوند الحمدلله ښه ده. غلیمت تیریږي پاره له شکر. زره سره د صفات اجر کار کوم. ما شو پنځه سره او څلور سره ده چندان پیسې نه دي، خو من ته مثلا به زمن کومک دي کنده. ما ماشته نه یو د کور کرایم نه کیږي، صرف امروزه مصرف در بلې مې سپوریم کو ورسی.
د خپل ژوند اړتیا به څنګه پوره کوي؟
ژوند اړتیا خو وسو بچیان سره کومک دي، مګر مخکې چې زه ته نه ومه بس خامک بافت طالبان وخت کې د وظیفه هم نه و. هر مجبوری هر غریبی منگه کوله ده باشمان ده پاره. اوز الحمدلله بچی رس را کمک دی. اگر شرایط قیمتی زیاده ده خب بیان دونه منگه نفصلا پاد که ویچه چانو قرضو که پورو کو خبال جن تیره و
بجوان که سمر سختش پی و رزید تیره کری.
نجوان چه پسید این سر کنتون تیر سیاقه بخامخا چه سنزی لری سنزی میدید تیره کری دی. خب مگم سینه مورتس بر کرد نمیده پیکی سیاقه ما بنا غلبه وی کی زنه تشکیسته لده.
یا په دې حالت یا په یو یا په بله هلدور مې دولسم کې ده بل دوهم زوی مې چې دغه هم دولسم کې ده مشر زوی مې چې دغه بیا یولسم کې مکتب خوشي کې اردو کې ده سن چې مشکلات وو نورې سې مخکې بیا وینسوی اړله نور دده وړکې مې چې دي یو پنځم کې ده بل دوهم کې ده
تېر ژوند دې څنګه وو او د اوسني ژوند په اړه معلومات راکړې
ډېر شکر الحمدلله هره لحظه چې بچې ته ګورم زه ډېره خوشحاله کېږم ستاسو خوشحالي کوم د مور نور چې د مور هم دغه بس خپلو بچو خوشحالي وویني تېر ژوند خو ډېر سخت وو ما خاوند مې چې راشکه لاړې طالبان وخت کې خوشې کړو مصر زوی مې د اوو کلو وو دوم د دوو کلو وو لور مې یو کلن هغې کې وه شپږ کاله ویده مرزانې ورک وو سختي مې ډېر ولیله همدې ته هیله من د یو بچې له اول تر اخره همدام هم سوچ کړی چې خدای بچی مې درس ووایي او بچو ته کور زندګي جوړ شي د بچو یو ښه زندګي سي اوس خو د مانه ژوند تللی ده چې زیات لوړ مقام ته ورسېږي ولې چې دوی لږ ذره کوشش وي که نه یې دوی کوشش هم وي نه غواړم چې دوی مثلا کوم کمبوتیاتو په زندګي کې اوسېږي یو د پلار کمبوتی یې ده بربر همېش مې ورته ویلي دي زه هم تاسو ته پلار یم هم مور یم هېڅ کوم احساس د هغه په داسې شو کې مه نیسي چې موږ پلار نه لرو داسې خلکو دي پلارونه یې مړه دي پلارونه یې ژوندي ورېږي تاسو خو یاد ساده وایي چې ژوندی ده یو کله نه کله خو به یې تاسو یاد وکړي دا مایسا ته منځ کې مګر ده
کومې ستونزې ځورېږي ډېر زیات
زیاتې مې کوري ځورېږي چې کور نه لرو او زیات مې د خپل خاوند بې وفایي ځورېږي
دا بې وفایي نه بس بېزه بچو سره یې خوسې کړم څه ګناه ده ما څه کوم چې تاسو سیدی و چې فیفت باید برک واسه ته زورگی د سیمې زورې چې غلې به زورې د بچو په کې سره سوي نه
د مرکه په اخره کې سوال لري نورو مایندو او خزو ته
اخر کې پیغام ټول خويند ته او مورګان ته هم داده چې زندگی سخت کړهونه زیات لري خصوصا د مګد افغانستان خزي ست هر نگاه وسو زدلې خو صرف حوصله مندي دی وسیږي باور په خپل ځان په خپل خدای ولري خپل بچو ته دوه کوي او د خدای نه دی علي سلی غواړي خپل شجامت هیڅ کله ښځه د لاس نه ورکوي که بې سواد وي او که سواد ونه وي ښځه همیش پایبنده ده مګر ځان د احساس نه کوي چې زه پایبنده اوسېږم بهر مبارزه وکړي نور هم مبارزه وکړي چې هېڅکله د خلکو د پښو لاندې نه شي همدا مې ښځو ته او مورګانو ته بیانه ده
د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له یوې افغان مور سره چې د خپلو بچو لپاره کار کوي او هغوی ته نفقه برابروي مرکه اورېده میرمن زاهره هغه څوک وه چې اوس وخت په وزارت کې کار کوي او هلته ډېرې کمې پیسې د معاش په توګه اخلي دا وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شېبې شپې ورځې لیدلې دي خو هېڅکله خپل همت له لاسه نه دی ورکړی
نجیبه نوشابه وضعیت زنان افغان از زبان زنان
د مور د ورځې په ویاړ ځانګړې خپرونه
وضعیت مادران در چه حالت است
د افغان و مند حال د هغوی لخلې واوري
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 8 شب شماره تماس ما 0790-010-070 رادیو آشنا صدای امریکا
مورد نړیوالې ورځې په مناسبت مو د امریکا غږ آشنا رادیو دا یو پروگرام خبرتیا اوریدل البته د مور په اړه د نړۍ د مشهور او نفوذ لرونکو خلکو څو ویناوې به هم زه تاسو ته وایم د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې جنت د مور او پلار تر پښو لاندې ده یو مصري شاعر خلیل جبران ویلي مور هر څه ده د غم په وخت کې ډاډګیرنه د ستونزو په وخت کې هیله او د کمزورتیا په وخت کې پیاوړتیا ابراهیم لینکن ویلی هر هغه څه چې زنن یم او یا به پراتونکي کې جوړ شم پر ما زما د مور احسان ده ګڼ شمیر مشرانو او د نړۍ رهبرانو د مور د ورځې په مناسبت لیکنې کړې دي تاسو ازادي راډیو ته وایست البته ازادي راډیو هم د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت او دا چې د افغان میرمنو او مورګانو په حالت څنګه ده په خپلو پروګرامونو کې رپورټونه او مرکې درته خبروي له ازادي راډیو سره پاتې شئ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه یعنې د دوشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانیو پوځیانو لخوا د پیل کړیو پوځي عملیاتو کال پوره کیږي. د پاکستاني پوځویان جنرال اسم بچوا د شنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د لویې کچې بریاوې دا کړې. نوموړي ویلي په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې 90% برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. هغه همداراز ویل چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کموالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار زبیح شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړ پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځوان جنرال اسم بچوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2300 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. تاراسوی چې په دې عملیاتو کې د دوه قبایلي سیمو ډېرې برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 1000 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همدارنګه ځینې ترهګرو 3000 وات یا بیلابیل ډول درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 300 وسلو هم خپل ژوند لاس ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دایدا ترغی ورسته کوي چې دوی د 2016 میلادي کال په جون 15 نیټه شمالي وزیرستان کې د مشت کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال اسم بچوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي. د وایي په ترهګرو کې مو هیڅ ډول توپیر نه دی کړی او د عملیاتو له لومړۍ ورځې راهیسې مو د رنګ او ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي. باید ووایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغوی په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستی سپلار خو نمو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ تر هغه نه خکړې او د سیمو مترې پکا کړې ده. نن چې تاسو وایم چې مونږ د سیمې نوې سل نه برخه له تر هغه پکا کړې ده نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او مونږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوځ وایي چې د ضربیاسب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کموالی راغلی خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کېږي. دا یو نوه ده چې شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیا او د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د پوځیانو د اداو پخلی نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بان کی مون پرون د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځني سفر په پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ آسیا کې اوسنۍ اقتصادي ودې خوشاله کړی خو زیاته یې کړه چې د بشري حقونو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې وررسېدلې دي. بان کی مون په خپلو خبرو کې وویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځانګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي خو د خبرداری ورکړ چې حکومتونه ښایي له دغسې ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابرو فرصتونو ته نه درناوی یوه خلا ایجادوي. د ده په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمینه برابروي. بان کی مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یوه کنفرانس کې په ترکمنستان کې د بشري حقونو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغو کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شامله وي. د عشق آباد وغوښتل چې د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په لاسو پکې نن ځنې سپا ایفن فلش راپین زباندی خبرونه کوي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې ویل، د لوګر په زر ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي اعلان نن سهار څلورو بجو نه په دغې ولسوالۍ له څلورو خواوو وسلوالو مخالفینو حمله کړې ده او اوس هم دغه جګړه روانه ده. ویل کېږي په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان. اندیداس چې تازه جزئیات سړي د لوګر پولیسي شورا کې غړی، د لوګر دولتي شورا غړی البته عبدالولي وکیل چې په خپل د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو هم ده، هم د اوس په مستقیمه تلیفوني اړیکه کې لمون سره ده. ښاغلی وکیل سلیم شیب خیر راغلی کمیربانی او کې ورستو جزئیات سړي په ازره کې اوس وخت حالت څنګه ده؟ آیا اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
دا څنګه ځکه اېدر کې له دریبو جوړ دي سهار، یعنی د شپې نه چې سهار کیږي پښنه مینه تر له اوسه پورې شدیده جګړه روانه ده. دا جګړه په شکل لري په څلورو خواو باندې دی. اېدر ولسوالۍ په څوار لسو پوسټو باندې ولسوالۍ په مرکز شدید جنگ روان ده. د ملي اردو یو بریدمن شهید شوی ده، یو سرباز زخمی ده او یو د ملي امنیت کارمن د اجیر شهید شوی ده. د نور جزئیات په ارتباط په تلفات کې دولت څومره دي او هم د وسلوالو مخالفینو تلفات څومره دي دقیقا ځکه نه معلومیږي چې هیڅوک نه شي کولی چې د څلورو کیلومتره خواوشا ساحه کې جګړه روانه ده کته پورته لاړ شي.
ښاغلی وکیل، وسلوال مخالفین طالبان دي، د دوی تر منځ نورې ډلې هم شته، بهرنیانو شته که نشته؟ او څومره تعداد ویل کېږي اټکل به څومره چې دوی څومره تعداد چې تر اوسه پورې جګړه روانه کړې دلته؟
یعنی میں رافتی خوادی لوی جگڑے لپارا مالجی وا زته کر کوم دی سلور نو وکال تو شروع کی با تر ټولو درنه جگڑا ننلی دی ادری جگڑا یی سے دی زر نہ زیاد خالصا وسلوا طالبان کی بر خلری البته ان کی کی صدا به وادی طالبان دی اسلامی امارات سره مربوط خلق دی دی داعش دلا دی کی بر خلری چې دی امارات په مشرۍ دا طالبانو جگڑا دومره شدید شروع کړی دا چې دوزل هلیکوپټر چې اګری ولسوالۍ ته تللی دي په ډېر تکلیف سره نشست کړی دا وغلته دسان کړی دا خپل مهمات او اعمالات دلته کړی دي. هر سره چې دا ورکول چاته کوي دي نو په دې برخه کې ولسونه هم متضرر شوي دي. ولسي تلفات او خساري هم ډېرې زیاتې دي. وسلوال طالبان د غرونو د څوکو څخه حوان 82 او 85 او د داشکیو د زیات او د کویت په مرمیو پوسی او ولسوالۍ تعمیر ویل چې نږدې کورونه دي، شفاخانه ده، د زنانو کلینیک ده، مور ماشوم کلینیک ده، مکتب ده او بازار ده. په دا ټول لیدل دي او داسې خبرمندې دي دا چې دقیقا څومره خساره اوښتې ده او څومره تلفات یا زخمیان دي تر دغه لحظې پورې چون هلته څوک نشي تللی او کورونه تخلیه شوي دي. زه تاسو ته دقیق معلومات
لرم. ښاغلی وکیل، آیا هوایي ځواکونه رسیدلي سي؟ ته نور ځواکونه هم په لاره دي که څنګه؟ امنیتي پوځیانو تر اوسه پورې څه کړي دي په دې اړه باندې امنیتي چارواکو؟ البته
ملي دفاع وزارت له پمنلو سره چې دوه ځلې خپل هوایي اکمالات یعنې کفرو په سره نکړي دي. همدار کفر یوازې د اکمالاتو د حمایې په خاطر او د انتقالاتو په خاطر کړي دي. هلته چې هوایي ځواک هوایي برید وکړي یا وسلوال مخالفین تر هدف لاندې ونیسي دا څه کوم اقدام تر اوسه نه ده ترسره شوی.
تاسو په خپل هم کله لدی مخکې کوشش کړی چې د غازینی مخالفتونو چې موجود دي په سیمه کې مثلا لخپل غا قومي نفوذ په استفاده سره دا سره هوار کړی که څنګه؟
ترنن سپی پورې زمونږ مخان خبرې له طالبانو سره جریان درلود. د وسلوالو مخالفینو له مشرانو سره د طالبانو له مسؤلینو سره کوشش کوو چې د تفاهم له لارې نه
سمره. فقط یو لنډه ورسی پوښتنه درنه کوم ښاغلی وکیل، دوی څه غواړي بلاخره د خپل افغان پوځیانو سره جګړه کوي که څنګه؟ اوس بهرنیان هم نشته، دوی پلمه ختمه ده، نو څنګه افغان پوځیان وژني که څنګه؟
بدبختانه افغان وژنې جګړه ده. او دا افغانانو وزل دي افغانانو پلاسمانی یا افغانانو وزل دي خارجانو پلاس هغه خارجان مسلمان خارجي دي او په تاثیر دا ډول موږ نظامت ته پر دې دي ته او بدون شک تاسو کوم خبر کوي دا افغانانو پلاسمانی د افغانانو وزل د بل هیڅ معنا او مفهوم سره او زو سوال او خاطر له کوم زیاده څومره زری پایته ورسیږي پر څه کوم مرګوم ورسې په دې غوږ کې څخه درجه ده چې قرار لري د مظلوم حالت له وږي او په اخر کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ګیله ده چې دا یوونی مده کیږي د یادر ګلار د خلاصون دعوه کوي مګر زه هیڅ اقدام نه کړی په اجر کې طالب بری
کور ودان ښاغلی ډاکټر زموږ وخت په ختمېدو دی ډیره مننه ان شاء الله چې تاسو غږ به چارواکو اوریدلی وي د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل چې په خپل هم د ازري اوسیدونکو دی او د ازري پولیس والی کې د نن ورځې د شدیدې جګړې په اړه ورستي جزئیات ورکول چې نن سهار له 4 بجو دغه جګړه تر اوسه پورې روانه ده وخت په افغانستان کې 2 بجې او 30 دقیقې هم شوې دي د لنډو خبرونو وخت راغلی سید کمال شاه عارف استودیو کې تشریف لري او لنډ خبرونه به تاسو ته ویل هغه ورسته اقتصاد نړۍ او بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مه هیروي
د افغانستان کورنۍ چار وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو والی عمر زدران د خپلو درې ملګرو سره وجل سوی دی په جوزیان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات لولو مسؤول ملا درکار دغه ولایت د پاتون کوونکو لخوا وجل سوی دی د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ته هیواد د قانونو او طبي سرچینو په شمو مدیریت ټینګار وکړ د هرات شندن ولسوالۍ لسګونو وسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د سلورو ملکی وګړو د وژلو په خبرګون کې مظاهره وکړه د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نشوتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کې مول ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای شي او د ګورجستان چارواکي وای نن درنو بارانونو او سیلابونو لښت لږ 15 کسان وژلي او ګڼ شمیر نور لکبل اورک سوي دي د سوداګری او صنایعو خنوای چې په نږدې راتلونکي به په چین کې د ورېښمو لار د بیا پالول په هدف غونډه جوړه شي د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چین غواړي پر هغه کوریدور یا اقتصادي دهلیز پانګونه وکړي چې له ګوادر څخه تر ګلګیت پورې رسیږي
د ابریشمو د لارې د بیا فعالولو په ارتباط باندې هم په چین کې د یو په ښار کې غونډه جوړیږي چې په هغه کې به دغه کوریدور چې د ګوادر نه تر ګلګیت پورې تر دغه ځای پورې چینایان سرمایه‌ګذاري کوي او زمنن دغه د شمال لار چې د ابریشم لار ده دا د کوم مملکتونو نتیریږي او کوم خاورونو سره وصلي په دې اعتبار باندې به عملی نظریات ورکړل شي
د شاغلی الکوزی په خبره په دغه غونډه کې به د کابل شروال د بهرنی چارو وزارت استازي او سوداګر هم ګډون ولري د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سشکال په فرا ولایت کې د هندوانو حاصله ډیر سوي او له درکه بزګرو ته زیاته اقتصادي ګټه رسیدلې ده د دې وزارت ویان لطپلا راشد ازادي رادیو ته وویل په فرا کې سشکال د هندوانو او بادرنګو حاصله د تیر کال په پرتله یو نیم برابر زیات سوي دي نوموړي وایي له فرا څخه د هندوانو بادرنګو او ترکاریو محصولات ایران ته هم صادریږي شاغلی راشد په فرا کې د کرنیز محصولاتو د زیاتوالي لامل د مسولو کسان لخوا بزګرو ته له طبي آفاتو څخه د مخنیوي او د کښت او کروندې د ساتنې لارې چارې په ګوته کړې په کندوز کې د ورېښمو صنعتکاران سږ کال د جګړو له امله نه دي توانېدلي چې د ورېښمو د تولید په برخه کې خپل هدف ته ورسیږي دغو صنعتکارانو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا هم ورته د ورېښمو د تولید زمینه نه برابره سوې د ورېښمو صنعتکاران د ورېښمو د چنجوي په روزنې سره د ورېښمو تولیدات کوي د کندوز ولایت د کرنې ریاست د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري ازادي راډیو ته وویل جګړې ناامنۍ او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د صنعت له منځه تللو اصلي لامل دی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 55 پوله یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 55 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله زر ایراني تومان 18 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 درهم افغانۍ
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغ لایز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډی زخم د میډی درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغیو په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په ټول نړۍ کې او په ځنګړې توګه زمنګ ډېرې هیوادوال د میډی ل ناروغیو څخه زوريږي چې په عامه اصطلاح د زړه سوځیدو هم بولي. د یو شمېر متخصصینو په وینا د میډی زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د میډی داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ اډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میډی زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب راسره دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم بیا کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خبرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته خره خلاص وایم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د الله جل شانه د ثنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لارې د خپل هواد خلق ته چې بهر کې دي که داخل کې دي خپل نیکی هیلې او سلامونه تقدیموم.
ډیر زیاته مننه دوستانو. تاسو به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم ویم چې کولی شئ خبرونې ته ټلیفون وکړئ. 0999215 او بله شمیره مو ده 0992215. یادونه کوو چې نن ډاکټر صاحب د معدې د زخم او د معدې د درد په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې معده څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایي مواد وخت چې خورو نو وروسته د خولې او مریضې نه میده ته ځي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایي موادو یو اخیستنځای ده. د علاوه د دې چې یو مجاوب ساختمان دی یعنی یو خلا ده او نسبت نور مجرا د هضمي سیستم د لږ ارد دی لوی دی او فراخه دی. دې کې څو حکمت دی. یو دا چې غذایي مواد اخلي مخکې د دې نه چې کولمو ته تیر شي دلته توقف کوي سکون کوي تر څو چې دا هضم شي تجزیه شي د جذب دپاره آماده شي. او بلې خوا ځینې ظرفیت ډېر دی. غذایي مواد په لوی حجم یوارې کولمو ته تیرېدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پیښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی دا ډېر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایي موادو یعنی مربوط غذایي مواد هر نوع غذایي مواد چې معده ته داخليږي معده د هغه د هضم لپاره هغه اړین افرازات کوي تر څو هغه هضم کړي. وروسته د هضم ځینې اسناشت او یا ډیډونوم او جوجونوم او وړو کولمو غټو کولمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود هغه ضروري یا اړین مواد وجود ته جذبیږي غیر ضروري هغه اطراح کیږي. نو کله که غذایي رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کو یا ویخرو نو معده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي ځکه هغه معین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایي مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوا ځینې دلته غذایي رژیم ارزښت لري. د بلې خوا ځینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا به دوه خوړل شي تر څو چې معده ته نقص پېښنه کی یا د معده لپاره یو اضافي بار نشي. نو معده دغه یو ساختمان دی. دغه مواد که زمان خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري. د هر نوع غذایی مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایی مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کېږي. یو قندي مواد یا کاربوهایدریت دي، پروټین دی، او شحمي مواد یا غوړ مواد دي. دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه. دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي. هر ماده چې
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه به وروسته راشو. په بخښنې سره له زابل ولایت نه یو اورېدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، نه خو څه خاصه پوښتنه نه لرم، خو که د خپل کټنځای په اړه دوی ماته معلومات راکړي کېدای شي وخت کې مراجعه وکړو.
معلومات بدر کی من ټلیفون
مسکور ودان خیر
اعظم مخ کې ناجی جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علي آباد داخله سرویس کې. که زما د دندې ځای خوم داده او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف نو زه په کله پښته کې نشارو علی بلا کو مخته د تزمو من خان.
بله دوستانو، تاسو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی. په دې پروګرام کې نن د میډیا د زخم، د میډیا د درد په اړه غږیږو، او په دې اړه تاسو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي. تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه مستقیمه خپل پوښتنې مطرح کړي. کریم له زابل ولایت نه لکه چې په اړیکه کې ده، له هلمند نه. مهرباني وکړئ.
سلام ته دی. وعلیکم روره. سره د دې چې ستا آواز ډېر واضح نه و، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال همدا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوز وینې کېدل وروره ډېر عوامل لري. ځینې عوامل یې په داخل خپله پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور عضویت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کېدو کېږي. نو بهتره خو دا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپله مشوره وکړي، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري یواري، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت ولټي پیدا کی، ځکه دا یو ډېره موضوع ده چې د دې عوامل بیخي ډېر دي. نو زه نشم کولای چې مخکې د نشتا وګورم او د صرف د تلیفون د لارې ستا تشخیص او معالجه درته ووایم.
بله ډېره مننه دوستانو.
وعلیکم
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم یا محترم ډاکټر صاحب، ډېره مننه کوم چې زموږ لپاره د پروګرامونو جوړوي او زموږ ته خدمت کوي. څنګه مې زنګ وهلی دي او زه دا پوښتنه لرم، کله چې زه شیدې وخورم نو په هغه وخت کې زما استفراق راځي او ډېر خوږی وي، نو د څو چې استفراق ونه کړم یا زه نه سمېږم، او کله چې بیا پر هغه باندې مرنده یا چې څه وڅښم نو بیا هغه تکلیف مې راپي، یعنې که څه وخورم ام بني کوم او که چې دی و چې ما کاغه کو چې زه مرنده کې څه نه غواړم دې مشکل زه پی څه کوم کله ما یو پښتنه او بل پښتنه دا د چ پروژې کې دا څنګه غره روان ده نو دا هغه د فار د ټول شت پروژې ما اول چې شروع خو چې نه دی د فار د
ان شاء الله پر یاره با ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکې ډېر مننه له ټلیفون نه مې ربني وکړ ډاکټر صاحب
او ګران اورورا د اول توڅه خو مې د تعداد چې د مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅيږي د کیمیاوي مواد دي زخپل د ډاکټر په هیڅ خپل توڅه مې د تنداز کوشش وکړ چې دا استعمال نکي ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري نقص لري ځکه دا ټول کیمیاوي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي نو متاسفانه او د شودو متوسه مې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته یو ادم تحمل دا د طبي لحاظ د ادم تحمل وای دغه ادم تحمل دا بعض خلکو کې په طبيعي ذاتی ډول موجوده وي د شودو په مقابل کې چې هغه طبي استلاحات به پریدم چې یو تعداد زمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته د لاکټوز کوم ماده چې په شودو کې ده هغه نشي هضمولای عدم تحمل سره لري نو استاد لپاره بهترین لار دا ده چې کوشش وکړي چې کچيري دې تکلیف درک خوشودی مخوره بیا که فرض کو چې ستاسو لپاره اړینه وي چې شودی وخوري او د دې نه د چاره نه نو د زما توصیه ته په دقت غوږونیسه چې ترتیب درته ما رقم وکړه ان شاء الله تکلیف نه ویني د هغه کسان چې د شودو په مقابل کې عدم تحمل لري د هغه لپاره لازم ده سده چې د فتن دی ډیر مقدار شودی نه خوري په اول ورځ یو قاشوغه په دوم ورځ دوه قاشوغه په دریم ورځ درې قاشوغه یعنی هر ورځ یو یو قاشوغه شودی دی یوې قاشوغه نه شروع کا دا د مستو کوم قاشوغه چي دي په دا قاشوغه باندې یو قاشوغه نه شروع کا هر ورځ یو قاشوغه په اضافه کوه تر څو چې یو ګلاس او دوه ګلاس ته ورسه ک په دې ترتیب باندې ته د شودو استعمال شروع ک او یو ګلاس دوه ګلاس ته ورسه ان شاء الله خدای مهربانه چې تاسو ته تکلیف نه درسه او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخره چې هغه خپل غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي د اسید په لحاظ د تیزاب په لحاظ نو هغه نور هم زیاتی د دې نه خو بيخي ډډه وکي پاتې شو شو دي د شو دوه طریقه استعمال دغه د چماتاتو ارزوک
بله یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ل زابل ولایت نه مهرباني سلام علیکم السلام علیکم
نو ډاکټر صاحب څنګه ستنه ده د میډیا لپاره کې ده کنه
بالکل د میډیا لپاره ده خبرونه
او نو میډیا لپاره کې په کور کې چنانو په میډا کې درد دی وسو خې ده چې لمبا کې غاغې بس ډیر څه په راځي دوی په خپل کول نه شي او دا چې دی وخت وي بس خو یې نه دي ته په دا مشکل ده چې ته په سي څنګه غوړ وي نه بس خو کوي بس بیا کوم شی وخوري وته په راته راځي په روس کې نه مګورم نه خوره لې شی وخا دردونه شي دا مشکل
ا سو کلند
تقریبا کلونه خو نه د 20 کال عمر دی زنانه دی
بالکل پتیړه معلومات درکې ډاکټر صاحب میرا بنی
او د خورکی ته خدمات توسیع ولم دا د چاغ غذایی مواد چې مخارج دي چې زینومونه در تاخلم دا د نخوري یو لکه دغه زموږ استاد خلک ګوډه ډیر استعمالي او دغه ګوډه چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعضی کیمیاوي مواد لکه سکرین په نامه یو ماده د خاطر چې خوږی کې هغه پکې ګډي او دغه ماده د میډی تیزاب ته ډیر زیات نقص لري د غشا مخاطی د یا داخلي فرش د میډی تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډیر مشکلات پیخي نو اوله توصیه م او دغه کیمیاوي مواد په بعض نور غذایی موادو کې لکه په بازار کې کلچې کیک روټ بسکیټ دې کې ګډي نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توصیه هم داده چې دا به نخوري او نور طبیعي ذاتی غذایی مواد چې مخرش دي او تیزاب د معدې تحریکوي لکه مرچ خام پیاز یخې اوبه دا ایس کریم چې اوس ډېر زیات رواج شوی دا بله یو فاجعه ده چې دې ملک کې رایج شوه دغه شیریه خوشاله کې دغه سکرین ګډوي د لذت دپاره او د خلقو صحت ته توجه نشته فقط د خپل ګټه په نظر کې ده نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا معدې ته د معده کې د تیزابو تحریک او د غشای مخاطي د تخریش او تخریب دپاره مضره ده نو دغه غذایي مواد چې ما تاسو ته نوم واخیسته دا به نه خوري یو دوم دا چې دا خورکۍ ته بله توصیه دا ده چې غذا به په وقفو خوري لږه به یې خوري یعنې یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږ اووه وخته وخوري خو لږه لږه او په دې غذایي موادو کې به یخې اوبه مرچ خام پیاز ترشي دا به نه وي او هغه نور غذایي مواد لکه کیک کلچه او بسکیټ او دا خصوصا دا پاکټي غذایي مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو نه راځي اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکوي لکه دا چپسونه او پاپړو دا ځینې نور غذایي مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروه راځي دغه به نه خوري او ضمناً طبی مواد لکه مرچ خام پیاز یخې اوبه دا چې ما وویلې دغه به نه خوري او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ دې کوشش وکړي چې ویده شي او بالښت دې لږ جګ کړي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکی له ننګرهار ولایت نه السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم ډیره زیاته مننه دغه موقع ته لږ تغیر ورکړئ چې ستاسو غږ سم راشي مهرباني بالکل
دا په خبر دی پونه شم رو را بیا یې وای
بالکل ساسی غاک سید امیر بنی
روزمارا مایدا چې دا چې زه ور د شپې مو ته پیغام ما مایدا کې مې ته پام زه یو ځم کو پر اکرما او خو ته چې کوم چې ورته دی وخت یو ځم ما ته دا چې یو ډاکټر راشي ما دې دا وځي نه بس راوي خو چې دا راوي ما
ګران وروره ستا په پوښتنه زه پوه شوم دغه جټکه ورکول دا د معدې د مرضونو خاصیت نه دی تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت وي دغه د جټکه د معدې له تاثیره نه ده تاسو کولی شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپله د نږدې نه مشوره وکړئ دا تر ډېره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډېره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي نو که تاسو وکولی شئ چې کابل ته راتلی شئ زه ستاسو خدمت کیم او که تاسو ته راتګ مشکل وي د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپله مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ تاسو مشکل اول تثبیت شي تشخیص بیا به دوا درکړل شي او دا د معدې خاصیت نه ده وروره د معدې ناروغیو دغه جټکه دا خاصیت نه ده تاسو اتمن غلطه کړې ده
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې پوهنمل عبدالحنان خوشحال صفای د کابل د پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب سره دی چې تاسو ته د معدې د درد او د معدې د زخم په اړه معلومات درکړي یو اوریجن کلرو مهرباني وکړئ السلام علیکم مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلام علیکم احترامات مونه اجمل په ولایت نه تاسو سره په تماس کې
وعلیکم السلام
دا څه څرمنې دا سوال دی چې کله ډوډۍ خورم نو هغه په هغه مشکله کې ورته ویل کیږي مې د مو پرشي نه ما دا نه دا سره په شي چې یو قسم دا خېټه مې چې دا کیږي کوم څه ګیس ونیشي د دې د تکنیک نه یو او بل نه چې کله چې مزل کوم تر شم هم په دې مده باندې درې دي دا پیدا مزل کوم او بل خو څه دې کوم چې به دې دې چې پیدا مزل کوم په مده باندې درې دي په دې څه بحث معلومات راځي
که ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه ونه لرئ نو تاسو ټلیفون اړیکه پرې کړئ او ډاکټر صاحب معلومات ورکړي
ګران وروره دغه مشکل چې کوم تاسو ویلې تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغي پورې اړه لري تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغي اړه نه لري چې هغه جمله کې تاسو ویلې چې د غذایی مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف فیخی او بعد نفخ و بعد را مسته کیه دا دا هضمی سیستم پا ناروغی دا و تر دیر حد دا میدی نه بلکه دا کلمو دا ناروغی و مشکل ده پا زین وقتونو که کدلش میده که هم هم داگه خصوصا که آقا کسان چه دا میدی قرحه ولری دا میدی پا دا غذایی مواد و دا وطلو پا منطقه که چه الت پیلور رتوی چې میدی نه غذایی مواد وزي اس نشرت داخلي کې دلته یو طبي تزایق موجود ده یعنی مجرا تنګه ده دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګیږي نو کله چې غذایی مواد یو ناروغ خوري بیا احساس د دمش او د ناراحتي کوي په معده کې ځکه مواد غذایی مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقي پاتې کیږي ځکه تکلیف باعث کیږي او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده زموږ هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دې هیواد کې انت اناتو پرازیتونه ډیر دي دا هغه نو غذایی مواد صحیح نه دي پرازیتي ناروغي نو د دې ښه مشوره زما همدا ده چې دا مواد غیرته دي باید یواره ټیس شي وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی د هغه تداوي وشي ستا دغه مشکل انشاءالله رفع کیږي او کچیر په دې رفع نه شو نو معلومدار هم دا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلې دغه مشکل دی دا نو بیا کیدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې ایا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې تضایق د پیلور شته نه شته چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نور هم تاسو پازوئ چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره
بلې یو اوریدونکی له کندهار ولایت نه مهرباني وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام
او بعد سلام ما پوښتنه که د موضوع ولرو خو دلته زما یو مشکل په خوردورو باندې اختر په نشي مواد باندې نو دې وایي چې دا تاسو ما ده مشوره د زینه مو کاسم دا دا د نشي په سوال کې ما پر مرسته مو کې کنه چې دا په دې دې دا ول باندې څنګه تاسو یا څلو تاسو چې نو تاسو چې از ما بدن نو دا چې نو دا په ما سره په دا نشي په سوال کې کومه کوټه او کنه نو
نه وروره دا د وینې ایستل د نشیي موادو په ترک او یا پرېښودلو کې هېڅ رول نه لري دا یو غلط عقیده ده که چا تاسو ته ویلي نو د هغې خپل خاص میتودونه یا تخنیکونه او لارې دي چې تاسو د متخصصو ډاکټرانو چې په دې زمینه کې کار کوي هغې سره په مشوره کې شي دا پرېږدي په اول قدم کې خو زما مشوره درته دا ده چې دا هر څوک چې دی دا ورور که قوي عزم و اراده ولري ترکې کې د ټولو نه ښه لاره یې دا ده او که چیرې فرض کوو اراده یې ضعیفه وي قوي عزم څښتن نه وي نو بیا دا باید د یو ډاکټر ته ضرورت لري چې دا ډاکټر تر کنټرول لاندې دا خپل نشایي توکي پرېږدي نو په کابل کې خو د دې مراکز شته زه نه پوهېږم چې تاسو په کوم ځای کې هستې چې هلته په دې اړه یا په دې اړوند متخصصین یا مرکز د نشایي توکو شته که نه شته نو ښه یې دا ده چې تاسې د اړوند صحي مراکزو سره په تماس کې شئ چې تاسو سره کومک وکړي
بلې دوستانو د خپرونې همدلته پای ته رسیږي په دویمه برخه کې بیا هم د